السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دي نن د ګل ورځ او د 2019 کال د جنوري 28مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو او د دلې مهې ربي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه افغان ولسمشر سره خپل معلومات شریک کړل. د پوځ ویان وایي د افغانستان سره پر پوله 900 کیلومتره ساحه کې کټارې ودرول شوې. د فرانسې ولسمشر په درې ورځني سفر کې د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د قطر د مذاکراتو په اړه معلومات شریک کړل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه قطر کې تر شپږو ورځو پورې د طالبانو له استازو سره د سولې اړوند خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر له دفتر ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې د زلمی خلیلزاد په حواله ویل شوې چې د طالبانو سره د ممکنه اوربند په اړه خبرې کړې خو تر اوسه سموافقه نه ده شوې. خلیلزاد دا هم ویلي چې تر اوسه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم کوم موافقه نه ده شوې. بل پلو پاکستان د قطر خبرې ګټورې بللې دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د افغانستان د سولې د بهیر لپاره چې کومې هلې ځلې روانې دي کامیابی دلې د دوی د هیواد لپاره هم ګټور دي.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
مګور چلی وډیر اوګد مزل او هڅه ورسته په سم لور روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کامیابیږي په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي.
موړی پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته ویل پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپل حصے جاری وساتي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان سره پر پوله په شاوخوا 900 کیلومتره ساحې د اغزن تار لګولو کار مکمل کړی دی. د پوځ ویان آصف غفور د خبرې پرون په شمالي وزیرستان کې هغو خبریالانو ته وکړي چې پوځ ورته غلام خان میرم شاه او نورو سیمو ته د سفر بندوبست کړو. نوموړي دا هم وویل چې له اغزن تار لګولو سره به په پوله د وسلوالو د تګ راتګ څارنه اسانه شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګریزي خونې مشر زاهد شینواری وایي په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې کمی راغلی دی چې یوه وجه یې په تورخم لاره مشکلات دي. نوموړي پرون مشال لډیو ته وویل د پاکستان حکومت پر تورخم لاره د مشکلاتو هواري لپاره کومه خاصه بودیجه یا پلان نه لري.
د پاکستان افغانستان تجارت په 2012 کې $2.5 بلیون ته رسیدل او په شپږمه میاشت 2013 کې دا 900 میلیون ډالر ته رسیدل دي او په دې کې اوس هم نور هم مسلسل چې د کمای را روان دي او د ښه کال باندې اندازه ده چې دا 500 میلیون ډالر ته ورغورځي.
بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې د درآمداتو او برآمداتو اسانولو لپاره په تورخم کې یو کاروباري ټرمینل جوړوي او ځینې نورې منصوبې هم په پام کې لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي که گرفتار شوي ملګري خوشې نه شول نو احتجاج به پراخ کړي. نوموړي دا خبره پرون د ټلیفون له لارې د غورځنګ هغو پلویانو ته کړې چې د عالمزیب مسعود په نوم د پی ټی ایم د یو مشر تر نیول کېدو وروسته د جنوري له 23 د کراچۍ په سهرابګوډ سیمه کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. منظور پښتین زیاته کړه دوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې د خپلو غوښتنو حل غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمزیب مسعود د کراچۍ پولیسو د جنوري په 21 نیولی و. پر هغه د ترهګرۍ ترڅنګ د بلوی او د خلکو راپارولو تورونه هم لګول شوي. چارواکي وایي نړیوال ځواکونو په کندهار کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز لمنځه وړی پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړ مشفه ترسره شوي دي. نړیوالو ځواکونو د وسلوالو یاد مرکز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې لمنځه وړی. د کندهار د والي ویان عزیز احمد وایي وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختې 19 کسان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. عزیزي وویل چې وسلوالو له دغه مرکزه د ځانمرګو بریدګرو د روزنې او نورو تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخیست. خپل نړیوالو ځواکونو او طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او سمسو نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون مصر ته درې ورځنی سفر پیل کړی چې پکې نوموړی د ولسي خپلواکۍ او بشري حقونو په موضوعاتو د رښتونو خبرو کولو اراده لري. مکرون پرون خبریالانو ته ویل د جنوري په 28مه له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ملاقات کې به د بندي شو مخالفینو په اړه پټ مذاکرات وکړي. نوموړي زیاته کړه د هغه په اند د ولسمشر السیسی او د مصر په ګټه ده چې د بشري حقوقو احترام وکړل شي. په نړیواله کچه د مصر په ولسمشر د بشري حقوقو لړ کې تنقیدونه کیږي او مکرون ویلي ډېرې هغه کسان د مصر په جیلونو کې بندي دي چې هیڅ خطر ترې نشته. د روسي ځای رسنۍ خبر ورکوي چې نن په سایبیریا کې د غبرګو بمی غواخونو لوجې زرګونه کسان اړ شول چې له ودانیو رښتونونو او سکولونو بهر اوسي. د روسي خبري اژانسونه لیکي د بمونو غواخونه د جنوري په 28مه د برېښنا لیکونو لارې اړوندو ودانیو تاسوول شو چې پکې د بمونو د ځای پر ځای کولو ادعا وشوي. د خلکو د تخلیه کولو بهیر په کامیرو، خاکاسیا، نوو سیبرسک او مسک او نورو سیمو کې ولیدل شو. په خاکاسیا او نو سیبرک سیمو کې چارواکو ویلي دغلته بمونه نه دي موندل شوي. د نورو سیمو چارواکي وایي لا هم د بمی ګواښونو په لټنه کې بوختي. چارواکو نه دي ویلي چې د بمی ګواښونو تر شا د چا لاس کېدای شي. د فلیپاین په جنوبي جزیره جولو کې پر یو کلیسا د پرونیو بریدونو ذمواري داعش منلې ده. داعش ډلې په یو بیان کې ویلي چې دوه ځان مرګو لزان پورې تړلې بارودي موادو ته د عیسویانو د اتوار د ورځې د عبادت پر مهال چاودنه ورکړه. په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 80 نور زخمیان شوي ول. جولو ټاپو کې له اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې کیږي چې تورې د ابو سیاف پر وسله والو پورې کیږي. امریکا او فلیپاین ابو سیاف یو ترهګر ډله ګرځولې ده. په عین حال کې داعش ډلې د نایجیریا د بورنو ریاست په ګومانی کلی کې د جنوري په 28مه د برید او پدې کې د ډیر شوامو وګړو د وژلو ذمہواري هم منلې ده. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس درته زمون همکار احمد الله د هوا حالو د کرن سره به وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.80 روپۍ او 1.80 روپۍ 80 پیسې. یو یورو 1.55 روپۍ 70 پیسې او 1.50 روپۍ 1.5 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 0.85 روپۍ او 0.90 روپۍ. یو سعودي ریال 0.85 روپۍ او 0.5 روپۍ. یو افغاني 1.04 روپۍ او 1.06 روپۍ او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري تما خودل شوی چې د طالبانو او امریکایي پلاوی د راتلونکي فبروري میاشت پر 15مه بیا مذاکرات وکړي.
دوارو غالو چې کوم سرچینو د طالبانو موږ سره شریک کړی دی هغه دی چې یو دوا کمیټه به جوړیږي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي ناسته لا هم دوام لري. د غورزنګ مشر منصور پښتین ویلي کملګری خوش نشول نو ښایي احتجاج پراخ کړي.
دا تر یو حدا پره به دوام لري او که په دسو ورځو کې د غیر رزلټ نه راوړ ان شاء الله بیا به مونږ هم د خپل په شکل سره کراچۍ ته درځو.
او دا به هم باورې د پښتو ادب ته یو مشهور سن چاربیتې دور اوس پاتې ریدو دي.
چکانو دوره چې کومه دا یعنی مشهوره دوره ود دي او په دغه دوران کې موږ سره احمد دین طالب، رستو عبد الله استاد، توپی جمشید، علي در
د مشال تر سنگي واو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ته ما خودل شوی دا چې د طالبانو امریکایي پلاوی د راتلونکي فبروري د میاش په 15مه بیا مذاکرات پیل کړي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبري ایجنسی ته کړی دا. په عین وخت کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې د یوې خبري غونډې پر وخت ویلي پاکستان له یو اوږده مودې وروسته د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې سمې فیصله کړې او دا چې د حکومت دا کار به د هیواد په ګټه تمام شي. بلخوا د پاکستان د پوز بیان هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې خبرې د ډېر اهمیت وړ دي. تفصیل د سفیر الله ستانکسی نور.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمه داسې ښودل شوی چې دی به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز آژانس ته کړې او ویلي دي احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلی وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځې په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړه لیک د مسودې په بشپړولو پای ته ورسولي. خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته ستون شوی او تمه وه چې د یکشنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ څه موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوحې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د اسان چارې ادعا کوي، پوځي او ملکی برخی وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد
دی وی مګور چلی یو ډیر اوږد مزل او هڅه ورسته پسم لور روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي.
اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. د تکټ مټ خبرې د پاکستان د پوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړې او وی ویل د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیم مذاکراتو زمينه برابره کړي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په وار واري د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللي، د سویس په داوس کې تیره اونۍ دا پوښتنه چې آیا رواني خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه. لهغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریک شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یو مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
رازو په دې اړه یوې مرکې ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وایي د طالبانو د قطر دفتر د تهم په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی به دغه خبرې د فروری په اخیری اونیو کې بیا پیلوي او دا هم وایي چې په دې اړه باندې ډېر وړاندې کې څنګه ویل کېدل چې په دې اړه ډېر پرمختګ نه دی شوی، خو داسې ښکاري چې د دغو خبرو یو مثبت پیغام مخې ته راغلی دی. طاهر خان د هغو خبریالانو له ډلې هم دی چې پرون د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان ته بیولی وو. نوموړي نن سهار زموږ همکار هارون بچا ته وویل د پاکستان پوځ ویان په خپلو خبرو کې د افغانستان د روغې جوړې موضوع د ډېر اهمیت هم یاد کړی دی.
په قطر کې چې د طالبانو سرشيري دي نو هغه مونږ ته هم یو میسج را لګل دي د راتلونکو غونډه پاړه باندې. نو د 15مه ذکر دوی هم کړی دي، البته دا یې ور سره ویلي دي چې دغه نیټه مخکې روستو هم کې دي. شي مثبت اشاره دا د خبرو د پرمختګ چې د امریکا ځانګړي استازي په خپله او طالبانو په خپله چې کوم بیانیې خپرې کړې وي دغه غونډې وروسته، نو دواړو پکې د پرمختګ ذکر کړو. دا یو مثبت او ګوره تاسو ګوره کله تیره ورځ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر باندې هم یو بیان جاری کړ، هغه کې مغه دغه پرمختګ ته اشاره کړې ده. نو یو تاثر چې خبرېږي چې دا خبره ناکامه وي هغه درست نه دی. دواړو غاړو چې کوم سرچینو د طالبانو موږ سره شریک کړي دي، اقدا دي چې یو دوه کمیټې به جوړیږي، یو چې کوم خارجي فوجیان د افغانستان نوزي دا غې پاړه باندې ودی هغه پروګرامونه جوړي او ترتیب به ورکړي. دویم چې طالبانو کوم وعده کړی ده چې افغانستان باندې د ترخګرۍ لپاره نه استعمالیږي، دا غې لپاره هم کمیټې جوړیږي. دا کمیټې به اوس کارونه کوي او هغه ټول جزئیات به هغه تفصیلات هغه ته کوي.
خو مونږ طاهر خان یو رپورت کې د پاکستان پوز د ویان په حواله یو خبره لرو چې هغه ویلي دي چې دا د افغانستان د روغې جوړې خبرې چې دا ډېر د اهمیت وړ دي، نو دا څه کوم خبره هغه پرون کړې و تاسو سره په خبرو کې؟
دا خبره درسته. په خبر ته موږ د افغانستان لاړو، نو د کور کمانډر بریفینګ راک بیا په ایران شاه کې د بختلم خبرې کول ترجمان او د نورم چکن فوجي افسران دی نو تیخو دغه ته اشاره کوله بار بار او یو خودی دغه پروسه نه مطمئنه ښکارېدل چې دا کامیاب ده دا به کامیاب شي البته دا و چې کله دا کامیاب شي نو دا غیبه په پاکستان باندې هم یو ښه اثر وی د پاکستان د فوج ترجمان خو دا خبره کوله چې دغه ازغن تار پوره شي نو بیا به په پاکستان کې دومره زیاته امنیتي مشکلات نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو جمعیت علماء اسلام فیډلی پروند اتوار پورس په ډیر اسمل خان کې د ملیون مارش په نوم یو جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت د پنجاب د ساحیوال او د شمالي وزیرستان د خیسور په خل عمل نیوکه وکړي. نو موري زیاته کړه په واسطه د سیمې ولست د ترګری ضد عملیاتو اصلي مقصد په ډاګه کړي. په واسطه وکوي چې په خوانی قبایلی سیمې له وسلوالو پاکی کړي دي او هلته یې د ملکی حکومت په مرسته د بیا د کار هم پیل کړی دی. تفصیل د سیلاب محسود ناور.
د اتوار په ورځ په ډېر اسمیل خان کښې د جمعیت علماء اسلام په بندوبست د ملیون مارچ په نومه درنه جلسه وشوه. د مولانا فضل الرحمن په شمول ټولو مقررینو د ناموس رسالت د ژغورنې د اتلسم ترمیم برقرار ساتلو او د دینی مدرسو د حفاظت پوخ باور ورکه. دوی موجوده حکومت جلی حکومت وباله او په وزیر اعظم عمران خان یې سخت تنقیدي ټکو نا وکړل. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن د نورو ډیرو خبرو سره د سایوال او قطبی وزیرستان د خیسور کلی د پیشو هم په دارنګ ذکر وکړ.
هم ساحیوال کے واقع کو دیکھے یا هم وزیرستان میں خیسور شریف کے واقع کو دیکھے
د سایوال او وزیرستان خیسور پیشه تک وقس ہو دا د میجا په انصاف او د انسانی ناموس په مخ سپیڑا او بدنما داغ دای. مولانا دا هم زیاته کړه چې پوځي عملیات وشول، قوم توانونه برداشت او کورونه یې پرېښول. د پوځي عملیاتو دپاره یې پوځ ته لار ورکړه. په دا کښې د پوځ خپل اهداف او مقاصد دي. پوځ د دا اهداف او مقاصد قوم ته جوت کړي، بیا به پتہ ولگی چې قوم د دوی حمایت کوي او کانا.
کیا پاکستانی قوم آپ کے ان اسٹریٹجک اہداف کی تکمیل کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں؟
دا سرنگ جلسہ وا د جلسے نہ رغلی د جمعیت یو کارکن پا دا باریک شے خپل تاثرات پا دا رنگ بیان کرل.
زمانم اسد دے د طب شعبے سے تعلق ساتم، ڈاکٹر یم اور اغلی یم د چار سدے نا. مونگا د خپل قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب حکم باندی دل تشا راغلی جو. د دے جلسے مین مقصد وہ ناموس رسالت. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ناموس باندی زمون جان مال ہر سو قربان دی. خو کامیاب ترین جلسہ وا
پا دا غال لڑک شے جلسے تر غلا یو تمش بین سویائی دا غنا ہاں وار وے
نو میں ودود ہے دیر زیوت خالق ورتا رغلای وا کا وک سے د ڈی ای خان جی پی او نا ونچا طرف وارا چوک پر دا ٹول روڈی نا باندوی دکانی نا باندوی کاروبار بے خی ٹپ وا او دا یودا سے مین روڈ دای چ پدا بندے ڈی ای خان خالق مریضون اسپتال تا دریمی او ز خدا تا پدا نظر کس چ اسلام دے مسلمون تکلیف بالکل ہن خوشاوی دا جلسہ چ بارا پ سٹیڈیم شے پیو سائیڈ بندے شوی وای نو دا ڈیرا بہتر ہے کیسا وای
دے جلسے پور استون شے مولانا فضل الرحمان دا اعلان ہم وک چھ رتلن کی ملین مارچ جلسے با دے پشتونخوا مردان او دے سندھ پ بدین شارون کشے کے جی او دے نو رستے چ کلا ہن دے پاکستان ستر پنڈولی اسلام آباد تا ملین مارچ لگیا شی دا با بیا دے حکومت پ خلاف حتمی پریکڑا ثابت جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو رازو یو بلی موضوع ته په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته لا هم دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي کئ ملګري خوشې نشول نو خپل احتجاج به پراخوي. د غورځنګ ملاتړو د خپل یو مشر عالمزیب مسعود تر نیول کېدو وروسته د جنوري له 23مې راهیسې د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې پر لت وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې عالمزیب مسعود دې خوشې کړل شي او د دوی د نورو ملګرو پر ضد د پولیسو مقدمې ختمې کړی شي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
له تیرو څو ورځو راهیسې روانه احتجاجي ناسته کې د نورو ورځو په پرتله د اتوار پر ورځ ګڼو کسانو ګډون کړی و. ګډونوالو شعارونه ورکول او پر دې مهال ویناوال راتلل او خپلې څرګندونې یې کولې. پرلته د کراچۍ د مهاجرو یوه ډله هم ورغلې وه چې هغوی پر دې موقع د پښتون تحفظ مومنټ د غوښتنو حمایت وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې پرلته په پښتو او اردو ژبو کې وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل دوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې د خپلو غوښتنو حل غواړي. هغه زیاته کړه د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راوانور آزاد ګرځي، خو د ده په وینا بلخوا د دوی ملګري زندان ته اچول کېږي. راوانور په قتل کې له درلودلو انکار کوي او دا وخت عدالت په ضمانت خوشي کړی دی. منظور پښتین زیاته کړه چې که د پرلت غوښتنې ونه منل شوي نو شایي احتجاج پراخ کړي.
تر یو حده پرې به دوام لري او که په د څو ورځو کښې دغه ریزلټ نه راوړ انشاءالله بیا به مونږ هم د لښکر په شکل شې کراچۍ ته درځو. بېخي به د دغې ځای نه بیا مونږ چې یو ځل کراچۍ ته روان شو بیا به زمونږ لانګ مارچ شروع کېږي. بیا به انشاءالله یا خو به د اسلام آباد درنه اعلان کړي یا مفرون ویری چې د پوره دنیا لانګ مارچ پکاو.
منظور پښتین په پرلت کې شاملو غیر پښتنو ته په اردو ژبه کې هم څو خبرې وکړې. هغه وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ به د سندیانو، بلوڅانو او د مهاجرو د لادرکه کسانو مسله راپورته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمزیب مسعود د کراچۍ پولیسو د جنوري پر 21مه نیولی و. پر هغه د ترګرۍ ترڅنګ د بلوي او خلکو راپارولو تورونه لګول سوي دي. پولیسو هغه د جنوري پر 26مه سند هایکورټ ته وړاندې کړ چې عدالت په عدالتي ریمانډ جیل ته واستولی. د سند واکمن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری له خپل طرفه د عالم زیب د قانوني مرستې لپاره وکیل ټاکلی دی. د دې ګوند یو مشر او پخواني سینیټر فرت الله بابر د جنوري پر 26مه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې د عالم زیب په نیونه د سند حکومت خبر نه دی. هغه تور پورې کړ چې رینجرز او نور ادارې د پیپلز پارټي بدنامول لپاره دا کار کړی چې مقصد یې ثابتول دی چې پیپلز پارټي هم د پښتون ژغورنې غورځنګ خلاف ده. رینجرز لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
اوریدونکو، ډی جی آی ایس پی آر پرون د ملکی او غیر ملکی رسنیو خبریالانو سره په شریکه د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هلته خبریالانو ته په روانو چارو او دا شان د امنیتي وضع په اړه تفصیل ورکړه. ډی جی آی ایس پی آر خبریالانو ته دا هم ویل میډیا هر وخت وزیرستان کې آزاد کوریج کولی شي. په دې اړه تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوج او اړیکو څانګې آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال آصف غفور د خبریالانو سره شریکه پرون د شمالي وزیرستان دورې پر مهال ویلي چې میډیا هر وخت وزیرستان ته د کوریج لپاره تللی شي. پرون د پاکستان او غیر ملکی بیلابیلو رسنیو خبریالان د پاکستان فوج شمالي وزیرستان ته بوتلی ول. ځایي خبریال حاجی مجتبی چې د خبریالانو دورې پر مهال میرامشاه کې موجود وو وایي راغلي خبریالان په میرامشاه کې وګرځول شول.
ڈی جی ایس پی آر سره د نیشنل انٹرنیشنل صحافیوں نے غلی ہوئی اسلام آباد نہ حوالہ تو سیون ڈیو سے جی ایس سی سے بریفنگ ورکڑو ہے نہ بازی بدولے دے میرے شاہ بزور سر اغل دے اقل دے عوام سارا مسائل پشتنے میں سارا وکڑے تی چاستا خبر آواز مسائل یار سے ہوتا بیان کرو.
ڈی جی آئی ایس پی آر خبر یلانو سارا شریکہ دغا دورے پر محال ویلی چې پاک افغان پولا باندې اویا عرب روپے لگخ سارا دا ازغنتار لگاولو کار نیمائی پورا شوے چې روان کال تر اخیری پورے با بش پڑا شی. د د پوینا د با په هیواد کې ترهګری ختمېدو کې مهم رول ولوبوي. چارواکي وایي ډی جی آی ایس پی آر لزایي خلکو سره ملاوېدو کې ویلي چې د غلطه موبایل سرویس به د روان کال مارچ په میاشت کې شروع شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو راځي یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان ډان ورځپاڼه کې شنونکي امیر رانا لیکي په پاکستان کې په جعلي پولیس مقابلو کې د بېګناه خلکو وژنه څه نوې خبره نه ده، خو باید ولس او منتخب حکومتونه د هغو ټولو قانون نافذونکو ادارو نه پوښتنه وکړي چې د کوم قانون له مخې په جعلي مقابلو کې خلک وژلي او ولې دغه کسان عدالت ته نه دي وړاندې کړي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې. په ډان ورځپاڼه کې شنون کې امیر رانا لیکي د پنجاب د ساحیوال په خطا د تحریک انصاف ګوند حکومت هغه شان ځواب ورک څنګه پالیسي چې پخوانیو حکومتونو د داسې پیښو وروسته خپله کړې وه. د تحریک انصاف مشرانو به په پخوانیو حکومتونو ډېرې نیوکې کولې چې داسې پیښو ته سم غبرګون نه ښایي، خو اوس یې په خپله هم دا حال دی. د پنجاب پولیسو د تراګرۍ مخنیوي اسانګي کارکوونکو د جنوري په 19 په ساحیوال کې پر یو ګاډي په ډزو کې د یوې کورنۍ څلور کسان وجل او درې ماشومان یې ژوبل کړل. وروستو د دغه پیښې په اړه ګډې تحقیقاتي ډلې په خپل ابتدایي راپور کې وویل چې د وجل شوي محمد خلیل او د هغه د کورنۍ له تراګرۍ سره د تړاو لرلو هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي او دوی یې بېګناه وګرځول. عامر رانا لیکي په پاکستان کې د 1300 راهیسې داسې پیښې کیږي چې پکې عام خلک وژل شي، خو د پلټنو وروستو ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي او دا شان د یوې پیښې نه د پام اړولو لپاره داسې نورې پیښې کیږي. په پاکستان کې تر اوسه په پولیسو، قانون نافذونکو ادارو، حکومت او عدالت کې داسې څوک نشته چې د پولیسو یا نورو امنیتي عسکرو لخوا په جعلي مقابلو کې د خلکو وژنه چیلنج کړي او مجرمانو ته سزاګانې ورکړي. ډان لیکي باید په پاکستان کې هغو قوانینو ته وکتل شي چې څنګه په جعلي پولیس انخطو کې عام خلک وژل کیږي، د دغه اجازت څوک ورکوي او دغه وژنې بیا څنګه او د کوم قانون لاندې جایز ګرځول کیږي. عامر رانا زیاتوي باید د هغو پولیس او نورو امنیتي عسکرو د ترکیانو او دوی ته د جایزو ورکولو نظام ته هم وکتل شي چې آیا په رښتیا هم د قانون پاسداري او د ولس امنیت خوندي ساتلې که نه په جعلي توګه او دروغو یې د یو پولیس افسر او یا کوم بل امنیتي چارواکي نه اتل جوړ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پنجاب حکومت ادعا کوي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف روغتیایي حالت ښه دی، خو بیا یې هم په دې اړه د ډاکټرانو یوه نوې ډله جوړه کړې ده. اخوا مسلم لیگ بیا وایي چې د نواز شریف صحت ډیر خراب دی او باید حکومت یې له جیل نه اسپتال ته منتقل کړي. مسلم لیگ نون ګوند په دې اړه په عدالت کې هم درخواست جمع کړې دی. نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان درې ځله پاتې شوي وزیر اعظم نواز شریف د روغتیايي حالت په اړه د پنجاب حکومت او اپوزیشن ګوند مسلم لیگ ترمنځ د لفظونو جګړه ورځ تر بله تودېږي. نواز شریف چې دا وخت لاهور په کوټ لکپت جیل کې دی، د خراب روغتیايي حالت په اړه له تیرو دوو اونۍ راهیسې په مطبوعاتو کې رپورټونه خپرېږي، خو د هغه لور مریم نواز پر ټویټر پاڼه پرله پسې دا تورونه لګوي چې د پنجاب حکومت د نواز شریف د صحت په اړه دوی په تیاره کې ساتي. خپله د نواز شریف شخصي ډاکټر عدنان خان هم پر ټویټر پاڼه پر حکومت تور پورې کوي چې د هغه د روغتیا په اړه د لاهور د زړه ناروغیو روغتون پاکستان انسټیټیوټ آف کارډیالوجي لخوا ورکړل شوي رپورټونو نتیجې پټوي، خو پنجاب حکومت د تیری شنبې په ورځ د نواز شریف د صحت د جاج اخیستو لپاره د ډاکټرانو یوه بله ډله جوړه کړه. تر دې وړاندې هم حکومت د ډاکټرانو دوه ډلې جوړې کړې وې چې هغو په خپلو رپورټونو کې ویلي ول چې د نواز شریف صحت ښه نه دی، خو د پنجاب وزیر انصار مجید خان نیازی د اتوار مازیګر له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې د نواز شریف روغتیايي حالت ښه دی.
د نواز شریف روغتیايي حالت ښه دی او په دې اړه چې کوم خبرونه وو هغه غلط دي، خو د دې سربیره هم موږ د هغه ټول معاینات وکړل چې نتیجې یې سمې دي. که د دې باوجود هم نواز شریف صاحب غواړي چې په اسپتال کې یې علاج وشي، نو په دې به لومړی زموږ مشران غور کوي او تر بحث وروسته به فیصله کوي.
په سینټ کې اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نون یو مشر راجا ظفر الحق د اتوار مازیګر له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د پنجاب حکومت دریځ رد کړ او ویل چې نواز شریف سخت ناروغ دی.
دا خو د حکومت دریځ دی، خو پر شپږو ډاکټرانو مشتمله ډله دې نتیجې ته رسیدلې ده چې د نواز شریف روغتیايي حالت خراب دی. په مطبوعاتو کې هم دا خبره شوې ده چې د نواز شریف زړه پړسوب کړی دی او د زړه رګونه ټینګ شوي دي، خو د حکومت له اقداماتو داسې ښکاري چې هغه د نواز شریف پر ضد انتقامي کاروایی کوي.
کوئی انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے.
مسلم لیگ ګوند د نواز شریف د روغتیايي حالت په اړه عدالت هم درخواست ورکړې دی. نواز شریف ته عدالت د العزیزیه سټیل مل په مقدمه کې د 2 کلونو سزا ورولې وه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر نیستی پینځ نیمې بجې کیدونکې دی. لنډ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نور.
افغانستان د ولسمشر دفتر وایي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د قطر د مذاکراتو په اړه معلومات شریک کړي. د افغانستان د ولسمشر له دفتر ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې د زلمی خلیلزاد په حواله ویل شوي چې د طالبانو سره د ممکنه اوربند په اړه خبرې کړي، خو تر اوسه موافقه نه ده شوې. خلیلزاد دا هم ویلي چې تر اوسه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم موافقه نه ده شوې. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان سره پر پوله په شاوخوا 900 کیلومتره ساحې د اغزن تار لګولو کار مکمل کړی دی. د پوځ وایي ناصر غفور د خبرې پرون په وزیرستان کې هغو خبریالانو ته وکړې چې پوځ ورته غلام خان، میرمشاه او نورو سیمو ته د سفر بندوبست کړی. نوموړي دا هم ویل چې له اغزن تار لګولو سره به په پوله د وسلوالو د تګ راتګ څارنه اسانه شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګریزي خونې مشر زاهد شینواری وایي په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې کمی راغلی چې یوه وجه په تورخم لاره مشکلات. نوموړي پرون مشال ته وویل د پاکستان حکومت په تورخم لاره د مشکلاتو هواري لپاره کومه خاصه بودیجه یا پلان نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي که گرفتار شوي ملګري خوشې نه شول نو احتجاج به پراخ کړي. نوموړي دا خبرې پرون د ټلیفون له لارې د غورځنګ هغو پلویانو ته کړي چې د عالمزیب مسعود په نوم د پي ټي ایم د یو مشر تر نیول کېدو وروسته د جنوري له 24 د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د کندهار سپین بولدک کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړو مشبه ترسره شوي. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي وایي وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. 19 کسان یې وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. خپله نړیوالو ځواکونو او طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون مصر ته درې ورځنی سفر پیل کړی چې پکې نوموړی د ولسي خپلواکۍ او بشري حقونو په موضوعاتو د رښتونو خبرو کولو اراده لري. مکرون پرون وویل د جنوري په 28مه له ولسمشر عبدالفتاح السیسي سره په ملاقات کې به د بنی شو مخالفینو په اړه مهمې خبرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو سم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د شپږو ورځو مذاکرات وروسته د امن معاهده په مجوزه مسوده اتفاق وکړې شو او په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو راهسه روان جنگ د خاتمې امکانات پیدا شوې دي. ورسپانه لیکي د دوه نړیوالو ترمنځ دا یو خبر مختک شوې ده. امریکا، افغانستان حکومت او طالبانو لا څه داسې ګام پورته کول نه ډډه کول پکار دي چې لوجه تر دې ماحول د خرابېدو امکانات پیدا کیږي. ورسپانه لیکي پاکستان د خپل وعده مطابق افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل او اسلام آباد د هڅو له وجې د دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ هم شوی دی. نو امریکا او طالبانو له پکار دي چې یو بل سره کمی وعده کړي، د هغې احترام په کولو سره مذاکراتو پروسه د مخ په وړاندې بوزي چې په افغانستان کې امن پر ځای شي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امریکا په تیرو وختونو کې د افغانستان مسلې حل د جنگ په ځای د خبرو اترو د لارې د راويستو کوشش کړي، نو حالات بنن ډیر بدل وو. ورسپانه لیکي اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې یو ښه پرمختګ شوه، نو دواړو خواو له پکار دي چې په یو بل د اعتماد وکړي چې د امن مذاکراتو ښه نتیجې راووزي. د افغانستان اولس د تیرو 40 کلونو راهسه په خرابو حالاتو کې ژوند کوي، نو وخت راغلی چې د یاد ملک اولس هم د نړۍ د نورو ملکونو ولسونو په شان په پرم نه چاپیریال کې ژوند وکړي. ډان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي 13 اونۍ پاکستان حکومت نوې ویزه پالیسی اعلان کړه چې تر مخه به د نړۍ 115 هیوادونو وګړو ته برېښنايي ویزې او 500 هیوادونو وګړو ته په هوایی ډګر ویزې ورکړې کیږي. ورسپانه لیکي حکومت دا یو ښه ګام پورته کړو او دې له وجې به نه صرف غیر ملکی سرمایه کاران بلکې سیلانیان هم په زیات شمیر کې پاکستان ته راشي، ځکه چې له دې وړاندې د پاکستان ویزه ترلاسه کول یو ډېر مشکل کار وو چې له وجې به غیر ملکیانو پاکستان ته د راتګ نه ډډه کوله. ورسپانه لیکي سیلګرۍ څانګې ته وده ورکول لپاره دا د حکومت یوخه هڅه ده، خو دې سره سره ورته پکار دي چې د سیلانیانو تحفظ او دوی لپاره د نړیوال معیار سہولتونو انتظام دې هم وکړي، نو دا شان د پاکستان د سیلګرۍ څنګه ترقی کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي د افغانستان په اړه د وروستیو یو لړ پرمختګونو سره سره د هغه هیواد جګړه لا هم نه ده ودرېدلې. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس د نړیوال کرکټ شورا له لوري د پاکستانی لوبډلې پر کپتان د لګیدلې بندیز پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د نیشنل انټرسټ مجلې لیکنه وایي روانه میاشت د افغانستان په اړه یو لړ پرمختګونه وشول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر کې ویلي ول چې د بجر له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو امر وکړي. تر دغه وروسته د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې مخ ته لاړې. له دې سره هم مهاله د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پړاو پای ته ورسېد او د انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول. خو له دې پرمختګونو سره سره په افغانستان کې جګړه او پکې د عام افغانانو د وینې بهېدو لړۍ دوام لري. لیکن کاږي امریکا او نور غربي طاقتونه بیا هم هڅه کوي په افغانستان کې داسې یو نظام معرفي کړي چې ایديولوژیک او اخلاقي بنیادونه د طالبانو د واکمنۍ له وخته جلا او مختلف وي. لیکن زیاتوي د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو او دغو پر وخت کېدو یا نه کېدو اندېښنو ترڅنګ د روان کال تر پای پورې ښایي معلومه نشي چې راتلونکي 15 کلونه بعد هغه هیواد واکمن څوک وي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس ویلي د پاکستان کرکټ لوبډلې پر کپتان سرفراز احمد د اتوار په ورځ دغه د هغو متاسبو خبرو لپاره چې د جنوبي افریقایي ډلې د یو لوبغاړي انډلې پیلکوایو په اړه کړې وې د راتلونکو څلورو لوبو لپاره بندیز ولګول شو. نوموړی به د جنوبي افریقا له لوبډلې سره د یو ورځنۍ او همداراز له لومړیو دوو شل ورځو لوبو بهر پاتې شي. د نړیوال کرکټ شورا ویلي سرفراز په ډربن ښار کې د یوې ورځنۍ لوبې پر مهال چې تور پوستي پیلکوایو بیټنګ کاوه د هغه په اړه د متاسبې وینا لپاره تورن پیژندل شوی دی. شورا د خالی پر ورځ سرفراز مجرم وګرځاوه او وی ویل چې نوموړي خپل جرم منلی دی. سرفراز چې د پاکستاني ډلې وکټ کیپر دی د وکټو په ځای کې په لګېدلي مایکروفون کې دا خبره ثبت شوې وه چې ویلي ول ای تور سړیا ستا مور نن چیرې ده او نن یې څه دعا درته کړې. سرفراز ویلی دا خبره په غوسه کې لخلې وتلې و او هغه ځکه چې پیلکوایو څو واره په لکس کې له اوټ کېدو بچ شو. لیکن زیاتوي سرفراز د خپلې خبرې لپاره عمومي او هم له پیلکوایو مخامخ بخنه غوښتي خو د نړیوال کرکټ شورا بیا هم هغه تورن پیژندلې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ مخ په زیاتېدو ده. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل شوی نیټه رد کړې ده. اخوا امریکا، کینیډا، اسرائیل او د لاتینی امریکا یو شمیر هیوادونو چې ځان یې د خوان گویدو چې ځان یې د موقتی وخت لپاره ولسمشر اعلان کړی دی په رسمیت پیژندلی دی. بلخوا ترکی، روس، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا له نیکولاس مادورو سره مرسته ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سیفی الله ستانک سیناور.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په 8 ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خپره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل وټاکي. د وی متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنا نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل نیکولاس مادورو چې له 2013 کال وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په څو راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت وپیژني. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبری کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی. 35 کلن خوان ګوایدو د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلی وکړ. لومړی کار چې نن یې غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیستی. زموږ په هیواد کې د ډیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور مریض په توګه په رسمیت پیژندله. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینې امریکا اکثرو هیوادونو ګوایدو په رسمیت وپیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړ او ویې ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیې او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. په وینزویلا کې مظاهره چیان چې شمیر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو همره دی، له فساد لوړې بیې او حکومت په تنګ دي او په تیرو څو کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هیلي
په 10:30 بجو،
پام کوه
په پاو کم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجه،
د کرخې په غاړه
په 2 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 3:30 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو په خوست کې میش وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته دي د خوراکي توکو میاشتنی مرستې بیرته پیل شي. دوی وایي د قانوني اسنادو د نشتون له کبله کابل او نورو ولایتونو ته هم سفر نشي کولای. د یاد ولایت د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستاني او کډوالو غوښتنې پر ځای غني او تما سرګندوي چې د خوړو نړیواله اداره به له هغوی سره مرستې بیرته پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ګلان کیم تتللی او د ګلان کیمپ نه یې دا رپورټ را لیکلی.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نوي زیږیدیز کال له پیله د خوړو د نړیوالې ادارې لورې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې له دې کبله سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي د کډوالو ډیری کورنۍ په همدې مرستو بسیا دي، که دا نوي نو وخت تېرېدل به ورته ډېر ستونزمن شي. کډوال همدارنګه د افغان حکومت غواړي چې دوی ته داسې اسناد ورکړي چې له خوسته بهر هم پرې تګ او راتګ وکړی شي، ځکه نشي کولی خپل ناروغان له خوسته بهر بوزي او یا په نورو قانوني لارو پاکستان ته تګ او راتګ وکړي. د داود مسید په نوم یو تن کډوال وویل
موږ ته د اسناد ضرورت دی، زنه بیمور وړی شنې کوبل ته وړی شنې ګردې ته وړی شنه غیر ملته تلای شه. پاکستان چې چکیم افغانینو مهاجرینو د حکم قانوني اسناد بیرته باید ادمو تارو شي شپه بل مشه په دغه نامونه. دوه ما غوښتنه د مو دغه دوه چنن دوه ما میاشتو نه د میش پښتنه دولت کوي، نه یونیسار کوي، نه بل مؤسسا کوي. دا ستور ساره شته د مو په دغه کم شته چې غره ته لوډه شي وشور وری په وشه باندې د ځون سوتي.
د واسه خان سیدګی په نوم یو بل کډوال هم ورته خبره کوي او وایي چې
په دا کډور مسلم خال دی، غریب خال دی، د بغاد غایز داس خلک شته چې نوې ته ملويږي. کپا برمل کې دای کا دلتا دای خلق د ستوند سره مخ دای او رشن څه دای زنه داس دي چې آبادن لیکلی نه دی، نه په برمل کې لیکلی دی، نه دلتا لیکلی دی.
د شاباس خان مداخل پونم کډوال د نور ستوند د یادونه ترڅنګ وای چې خپل ناروغان له خوسته بهر نه کابل ته وړلای شي او نه پاکستان ته.
مش خار چې کما کلا کلا خوسته لورسی تکلیف زیات وي ورته دورا علاج نشي په غابوند او پاکستان ته مش خل نشي تلای نشي وشته ټوله باندې او کوبلتا وزیر سرای سره کوبلتا نشي تلای نه پرځدين.
د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حریم وای چې د روان شمی په پایل کې د کډوالو له سبت شوی هر کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو نقدي کومک وشو. د ایمنی چې دایو مېشت مرسته بندي شوی خو په دې اړه د خوړو نړیوالې ادارې سره خبري روان دي.
یو دا چې په خوست کې تعداد لوړ دی او دوهمه دا چې دوی هم دلته کوم خاص کاروبار نه لري چې کار وکړي او په دې اساس د دوی همدې میاشتنیو خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی څخه مو هیله داده چې د خوراکي موادو د قرارداد په ارتباط کوشش وکړي ترڅو دوی ته هره میاشت خوراکي موادو مرستې ورسیږي.
د خوست د کډوالو چارو ریاست د چارواکو په وینا د روان ژمي په پیل کې د وزیرستانیو کډوالو 1500 بایومیټریک شو کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې چې د یادو کورنیو غړو شمیر خواوشا 1500 وزیرستاني کډوال کېږي. دوی وایي له یادو کورنیو سربیره هم ډېرې داسې کورنۍ شته چې رسمي ثبت او بایومیټریک نه دي. خو د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي او پرله پسې د مرستو غوښتنه لري.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوویشت کلو هرتز. لنډې صفې دولس زره یو سره لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر زاهد الله شینواری سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت موجوده صورتحال او د دې سره د تړلو یو شمېر موضوعاتو باندې یو مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې نن سبا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم څومره راکم شوی او څه وجوهات دي؟
د پاکستان افغانستان تجارت په 2012 کې 2 مربع ډالرو ته رسیدل او په شپږمه میاشت 2013 کې دا 900 میلیونه ډالرو ته راغورځېدل دی او په دې کې اوس هم نور هم مسلسل چې دی کمای را روان دی او دیخ کال باندې اندازه ده چې دا 500 میلیونه ډالرو ته به راغورځي. د افغانستان او د پاکستان په تجارت کې په مذاکراتو کې یو ډیډ لاک یو مشکل راغلی دی. د دې په منځ کې تجارتي مذاکرات چې دي تقریبا ختم شوي دي او د هغې وجه د افغانستان او د پاکستان چکم ترانزیت ٹریڈ ایگریمنٹ دے پاگٹ کے پاکستان طرف نہ دمرا ډیر مشکلات ہو چې هغه په وجه افغانستان د دې ترانزیت ٹریڈ ایگریمنٹ نہ شاته شو او اوس د دې ریوایول پکار دے د دوباره ریوایز کول غواړي. نو پاگے باندې افغانستان خبرو ته تیار نه دی. افغانستان نورو لارو باندې کار شروع کړو چې هغه کې چابهار شامل دی، هغه کې بندر آباد شامل دی او لزولی لاپس یو نوی کوریډور جوړ کړ ترکمنستان په لار باندې.
په موجوده وخت کې د پاکستان د بارډر مینجمنٹ پالیسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې تجارت باندې څومره اثر کړی دی؟
اتیا فیصد تجارت چې دی دا په تورخم باندې کیږي. خو بدقسمتۍ سره چې کله افغانستان دپاره پاکستان د دنیا ټولو نه لوی تجارتي ملک وو نو هغه وخت کې هم د پاکستان حکومت دلته پورټ سټیشن جوړولو باندې سهولتونه ورکولو باندې ډېره کوتاهي وکړه، ډېره سستۍ مظاهره یې وکړه او اوس هم چې دا تجارت په کمای باندې دی او په دې کې ټولو نه لوی مشکل د زموږ په تورخم په بارډر باندې مشکلات دي. اوس هم حکومت چې دی د هغې حل کولو لپاره خاص پلان نه لري یا نه هغې دپاره فنډز لوکیټ کړي دي.
پاکستان زیاتر ملکونو لپاره د ویزې پالیسی نرم کړه، نو تاسو څه تجویزونه ورکوئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ پالیسی د بارډر مینجمنت څه پالیسی پکار ده؟
دا چې ډېر ښه اعلان یې وکړو، پاکستان چې کومه مخکې د بارډر کلوزر پالیسی وه چې ټولې دنیا دپاره یې په دې کې مشکلات اچولي وو، هغه اوس پالیسی ټوټل بدله کړې ده. دا خو د اوورال د پاکستان دپاره ډېره ښه خبره ده. بدقسمتۍ سره په افغانستان په دې ملکونو کې په ارایول باندې ویزا باندې ملکونو کې شامل نه دی. نو موږ خواهش دا دی، موږ مطالبه هم دا ده د خیبر پختونخوا د کاروباري خلکو طرف نه، بیا د فاټر ډسټرکټ طرف نه، چې چونکه افغانستان سره تجارت زموږ د روزګار واحد یو لاره ده، یو وسیله ده، نو دې لپاره افغانستان لپاره په ارایول باندې ویزا چا ده او بیا خاص کر تاجرانو او صنعتکارانو او سرمایه گذارانو لپاره ډیره زیاته ضروري.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان حکومت د افغانستان د مشرقي ولایتونو د هغو 800 زده کوونکو ته تعلیمي سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې له 12 ټولګو فارغ شوي دي. په همدې مقصد په ننګرهار پوهنتون کې 13 ورځ آزموینه یا ټیسټ هم واغستل شو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال پاس محمد عابد راکوي.
په پاکستان کې د وړیا زده کړو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو څخه په ازموینه کې 4000 زده کوونکو نوملیکنه کړې ده. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولیټ مشر عبد الله وایي چې سکل به د مشرقي ولایتونو څخه 800 افغان زده کوونکي په بیلابیلو پوهنتونونو او بیلابیلو رشتو کې ومني. دی وایي
800 سکالرشپ دي د دې کال لپاره د ټیسټونو روان دي. په دې کې 4000 کسانو رجسټریشن کړی د مشرقي ولایتونو نه چې نن او سبا به د دې لپاره ټیسټونه کیږي او دا کسان بالته میډیکل کالجونو کې انجینرینګ کې او کمپیوټر ساينسز لا او نور سوشل ساينسز کې داخلې ملاوي. په یو سټوډنټ باندې مونږ تقریبا 5 ملیون پاکستانی خرچ کیږي. په دې باندې
د ننګرهار پوهنتون د محصلانو چارو مرستیال پوهندوی سید اکرام هاشمی د پاکستان له حکومت مننه وکړه چې هر کال افغان زده کوونکي په بیلابیلو علمي رشتو کې په سکالرشپونو مني.
من کاملا د دغه پروسو تایید کوم. د پاکستان دوست هیواد نه مننه کوم چې زموږ د ځوانانو د تعلیمي سوي د لوړتیا لپاره دغه څه برابرۍ مونږه تقدیر او ننګرهار پوهنتون په دغه برخه کې د هر هغه چا سره مرسته کوي چې دغه علمي پروګرامونه برابري.
په جلال آباد کې د پاکستان کنسولیټ چارواکي وایي چې تیر کال د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره 4000 سکالرشپونه اعلان کړي وو چې تیر کال یې هم په بیلابیلو علمي رشتو کې زده کوونکي منلي وو او په راتلونکي کلونو کې به هم دا لړۍ دوامدار وساتي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال تا غوږ ونیسئ. اوریدونکو، افغان کډوالان سل شاوخوا 2 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې پیرکی یا بولانی خرڅوي چې هلته خلک ته الو پراټه هم بولي. نوموړی کونډه د ماشومانو د تعلیم او روزنې لپاره تر شپې ناوخته پورې بولانی جوړوي. د اسلام آباد اوسیدونکي وایي د دې افغان کډوالې د لاس جوړ کړل شوي بولانی ډېر خوندور وي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل لاورو.
افغان کډواله انیس د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسي. هغه د اسلام آباد په بلو ایریا کې پیرکی یا بولانی خرڅوي. نوموړی وایي 4 بچی لري او خاوند یې مړ شوی دی، نو د بچو د ساتنې لپاره دا کار کوي.
سلور بجا یا 15 بجا بیدا کوم، نماز کوم، بیا بیدا کوم، بیدا کوم 2 ساعت، بیا زنو ماشومان سکول ته ځي، هغه د ماشومان کالی او شیان برابر کوم، هغه 2 بجا ځي، بیا زه آلو بخار به دیګ بخار واچوم، هغه پخه کوم. زه ډیر عذاب یم، زه ډیر تکلیف ته ځم.
انیسا له ماښامه تر شپې ناوخته پیرکی خرڅوي. اغه وای د خپل بچو په خاطر شپه او ورځ په کارونو کې مصروف وي. انیسا د یوې کوټې په کور کې اوسېږي چې کرایه 15000 روپۍ ده او دغه سه شاوخوا 2000 د بجلی بل هم ورکوي. نوموړی وای چې د دکان نه لرلو له وجې ورته په باد باران کې پیرکی خرڅول ډیرا ګرانوي. د انیسې د لاس جوړ شوی پیرکی خلک ډیر خوښوي. یو تن وای د انیسې په سیر کارکونکو خوځو باید احترام وشي.
تاسو چې دا وخره نو زه تاسو ته یقین سره یم چې تاسو بیا بیا راځي او زبردست او بل خبره شي هغه نه زیات چې کم افورت کی کنه نو اپریشیټ کول هغه پکار دي. مجبور زنانه شته دي، خپل مجبوره راوست دي او پکار دي چې دې موږ عزت پر خدای زنانه ولا او دې سره هیلپ کول غواړي.
اني صاحب خپل بچی هم خونځي او تلې کی او واړی چې خپل دکان جوړ کړي، خدای لپاره پیسې نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یو بل ریپورت تا د چاربیته چې د پښتو ادب یو ځانګړی صنف ته اوس یې دور په تیریدو دی. په پیښور کې د چاربیته په اړه باندې یو پروګرام جوړ کړل شوی و چې پکې شاعرانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه. تفصیل یې د خالد خان نو.
دا پیښور پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر په وینا دوی دا پښتو اکیډمۍ کې د چاربیتی او رباعی بیا ژوند کېدو په عرض یو مشاعره جوړه کړې وه چې ټول هغه شاعران او لیکوالان یې ورته رابللي وو چا چې دا پښتو چاربیتی لیکلي یا پرې پوهه او څېړنې کړې دي.
زمونږ د خپلې پښتو چې هغه اصناف، یعنی زمونږ د قومي، ملی او سماجي ټولنیز د اقدارو خطر جمعنی پکې کېدلی شي.
شو هغه زمونږ چربیته وي.
شاعر او لیکوال محمد اقبال خان چې نه صرف چربیته لیکلی دی بلکې د پښتو ادب کې د چربیته د تاریخ او ارزښت په حق له کتاب هم لیکلی دی، وایي چې چربیته کې با شاعرانو د خپل وخت مشهور پیښې او کیسې په منظوم شکل کې لیکلي، او دا موسیقي بندار یا میلسونو کې با اولس ډیره په مینه اورېده.
چکانو دوره چې کوم ود دا یعنی مشهور دوره ود دی، او په دغه دوران کې موږ سره احمد دین طالب او دین علاوه چې کوم دین نور هم ډیر خې یعنی شاعران کلاسیک شاعرانو تیر شوی دي، رستو عبد الله استاد، روپای جمشید، علی در، دا چې کوم دین دوی دي چاربیته ډیر خې شاعرانو.
فرهاد محمد غالب ترین وایي چې چاربیته د پښتو ادب ځانګړی صنف دی چې د پښتو چارې به پکې بیانې دي. داغه په وینا د چاربیته په ذریعہ به شاعرانو تاریخي کیسې او دغه شان ولس به یې د چاربیته په لار د روانو چارو په حق لا خبرول.
اصل کې د پښتنو د چارو چې په کم صنف کې هغه بیانول شي نو هغه شی چاربیته دی. دا هغه د چار هغه د سلورو دغه شهر د فارسی د سلورو هغه خبره نه ده، په دې کې د پښتنو کل چارې دا بیانول شي، د دې جنگونه، د دې جګړې، د دې روغې جوړې، د دې جرګې، د دې اتلان.
خو بیا رحمت شاه سایل وایي چې د چاربیتې اهمیت او ارزښت په پښتو ادب کې لا تر اوسه پورې ژوندی دی، خو دا رباعي شاعران ډیر کم شوي دي. داغه په نظر د پښتو رباعي په تکنیکی بنیادونو هم د مخکې په شان نشي لیکلی، او دغه شان د رباعي اورېدونکي او لوستونکي هم هغه شان ذوق او پوهه نه لري.
روبائی ډیر مخصوص صنف دی، دا اصل کې چا لټولې نه دی، خو لکه دا چې کوم استادانو کړی دی نو هغوی کړی دی، خو دا شی د چلېدو نه دی. دی کې فنی لوازمات دي، دی هغه فنی لوازمات نننی شاعر نشي پوره کول.
دا یادونه ده چې د پښتو اکیډمۍ کې جوړه مشاعره کې د پښتونخوا خوښه ډیر شاعرانو خپل چاربیتې او ربایانې وړاندې کړې چې د اکیډمۍ لاړه خبرته د ستاینې اسناد هم ورکړی شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
غواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د نجیب عامر ناور.
افغانستان د ولسمشر دفتر وایي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د قطر د مذاکراتو په اړه معلومات شریک کړل. افغانستان د ولسمشر له دفتر ارګ څخه په خبرو شوي اعلامیه کې د زلمی خلیلزاد په حواله ویل شوي چې طالبانو سره د ممکنه اوربند په اړه خبرې کړي، خو تر اوسه څه موافقه نه ده شوې. خلیلزاد دا هم ویلي چې تر اوسه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم کوم موافقه نه ده شوې. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان سره پر پوله شاوخوا 900 کیلومتره ساحې باندې د اغزم تار لګولو کار مکمل کړی. د پوځ وړاند آصف غفور دا خبرې پرون په شمالي وزیرستان کې هغو خبریالانو ته وکړې چې پوځ ورته غلام خان، میرمشاه او نورو سیمو ته د سفر بندوبست کړو. د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګریزې خونې مشر زاهد شینواری وایي په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې کمی راغلی چې یوه وجه په تورخم لاره مشکلات دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي که گرفتار شوي ملګري خوشې نه شول نو احتجاج به یې پراخ کړي. نوموړی دا خبرې پرون د ټلیفون له لارې د غورځنګ هغو پلویانو ته کړې چې د عالمزیب مسعود په نوم د پي ټي ایم د یو مشر تر نیول کېدو وروسته د جنورۍ له 26مې د کراچۍ په سهراب ګور سیمه کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د کندهار سپین بولدک کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړ مشکلات ترسره شوي. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي وایي
وسله والو مخالفینو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې. 19 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خپله نړیوالو ځواکونو او طالب وسله والو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون مصر ته درې ورځنی سفر پیل کړی چې پکې نوموړی د ولسي خپلواکۍ او بشري حقونو په موضوعاتو د رښتونو خبرو کولو اراده لري. مکرون پرون خبریالانو ته وویل د جنوري په 23مه له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ملاقات کې به د بندي شویو مخالفینو په اړه پټ مذاکرات وکړي. او د روسي ځایي رسنۍ خبر ورکوي چې نن په سایبیریا کې د غبرګو بمي ګواښونو له وجې زرګونه کسان اړ شول چې له انتظامي ودانیو، روغتونونو او سکولونو بهر وځي.
اوریدونکو د مشال پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار روهیل آزادران درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپوډیو رادیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.